د ماسپښین دوی بچشوي د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شي بر کوربم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم د خبرونه چې په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې خبريږي پکې تاسو د مشانو جرګې لدې پریکړه خبرو چې له دایښ سره د مرستې په تور یو شمیر چارواکي خپلې غونډې ته وربللې دي د نور مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادي چې د چین جمهور رئیس وي چین تل له پاکستان سره د اړتیا په وخت کې مرسته کړي او د چین خلک بتل د پاکستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وي همدارس په نړیوالو خبرونو کې وړاندې په تفصیل واوري چې د مستر وی جنایي محکمې لری کړی شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور دولستانه مشان هر یو په شل کال بند محکوم کړي دي د دې او شمیر نور بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنی خبرونه له سید کمال شاه عارف څخور
پاسر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان مشرانو جرګه وای چې د ملي امنیت شورا مرستيال او د پکتیکا والی برتلونکي ونی د جرګې استجابه غونډې ته اوروبولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ټاکل سوی هغه اوتنو افغان جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وجلسي او کابل ته را انتقال سي او د کابل پریس کلب مسؤلین او یو شمیر خبريالان وای چې د وزارتونو ولایتونو او نور ادارو ویاندایان باید د مسلک لمخې و ټاکل سي د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګه وای چې د ملي امنیت شورا مرستيال او د پکتیکا والی برتلونکي ونی د دې جرګې استجوابیا غونډې ته وروبولې د مشرانو جرګې غړو د سرګندونې نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې کوله دوی د سرګندونې په داسې وخت کې کوي چې وړ مورز د پکتیکا والی ولي و چې د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش له کورنوي سره مرسته کوي سناتورانو زیاته کړې چې د هیواد امنیتي وضعیت په کتو باید د پکتیکا والی او د ملي امنیت شورا لمرستيال څخه وضاحت وغوښتل سي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ټاکل سوی د هغه اوتنو افغانانو جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وجلسي او کابل ته راوړل سي د بهرنیو چارو وزارت ویان شي کې مستغنینن په کابل کې به خبري ناشته ویل چې دولت د یادو کسانو پر راوړلو کې ډېر هڅه کړې خو زیات کړی چې د وطن جسد له هم نه دی پیدا شوی
امروز آمادگی لازم اتخاذ شده
د وینن د یادو و کسانو د انتخاب لپاره لازم تدابیر نیول سی ودید ایران اسلامي جمهوریت دولت لخوا د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او روسي کورنۍ ته سپارل کیږي شغلی مستغنی د ایران له حکومت څخه وشتل چې د یادی پیښه عاملین ترنیول ورسته مجازات کړي شاوخوا یو اونې مخی اتتن افغانان په ایران کې د سړی توشتوبونکو لخوا وو جلسول د غور په شهرک ولسوالۍ کې درې تنه سرحي محکمې له حکم وروسته په دزو وجل سوي دي د غور د والي ویان عبدالحی خطیبی ازادي رادیو ټول چې دا کسان د شهرک ولسوالۍ د پوهنې د مدیر د زوی د قتل په تور وجل سوي دي خطیبی زیاته کړې چې وریا د کسانو تورو چې د دې ولسوالۍ د پوهنې د مدیر زوی یو اونې مخ کې ته ترشتول وروسته وجل دي هغه زیاته کړې چې په دې اړه سیړنې روانې دي او د کابل پریس کلب مسولینو او یو شمیر خبريالان وای چې وزارتونو ولایتونو او نور ادارو ویاندویان باید د مسلک لمخې وټاکل سي دوی نن په کابل کې د خبري ناس پر مهال ول چې دا مهال د زیاتو حکومتي ادارو ویاندویان په واجه به خبري کوي چې د خبريالانو په وړاندې یو لوی خند رامسته کړی دی
نوی کابینت څخه د کابل پریس کلب او د ازا ژورنالستانو غوښتنه دا ده چې دوی دغه سیوایندیان د ویان په توګه باندې وګماري چې هغه لږ تر لږه مسلکي کس وي او په دواړو ژبو باندې حاکمیت ولري
په عین حال کې یادو کسانو د حکومتي ادارو له ویاندیانو څخه وغوښتل چې د خبريالانو پښتون ته پر وخت ثواب ووایي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي
د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وای چین له پاکستان سره د اړتیا په وخت کې مرسته کړې او د چین خلک بتل د پاکستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وی د چین جمهور رئیس نن د پاکستان پارلمان ته په وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه د پاکستان ستاینه وکړه د پیکینګ او اسلام آباد ترمنځ د خاص شراکت او ملګرتیا تصویر وړاندې کړ شی جن پینګ د اسلامي وسلوالو نور امنیتي غوښونو ته اشاره ویل دوه هیوادونه یو شان زوريږي او ګډه مبارزه زموږ زړونه او فکرونه سره یو کړی دي د چین جمهور رئیس زیاته کړه چین به هیڅ کله ظاهر نه کړي چې پاکستان د چین د لویدیځې پولې په امنیت کې سره همکاري کړې ده د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ له چین سره د انرژي او زیربنایي برخو کې د شپږ څلوېښتو میلیارد ډالرو په ارزښت پروژې لاسلیک کړې په دې تړونونو کې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه هم شامله ده چې د عربو خلیج او چین به سره وصل کړي د چین دولتي راډیو وایي د هیواد په شمال کې د ډبرو د سکرو په کان کې اووه تنه کارګر هغه مهال مړه او اوولس تنه نور ټپیان شول چې د کان یوې برخې ته اوبه ولاړې. راډیو وایي د ژغورنې شاوخوا شپږ سوه کارکوونکو نن له کان څخه د اوبو په ایستلو کار وکړ او دغه راز یې د کان له بهر څخه د برمو په واسطه د سوریو ایستل پیل کړل تر څو په کان کې بند پاتې شوي کارګر وژغوري. راپورونه وایي د مړه شوو کارګرو مړي تېره شپه را ایستل شوي دي. د پیښې پر مهال په کان کې شاوخوا دوه سوه اووه څلوېښتو کسانو کار کاوه او دوه سوه درویشت تنه یې ژغورل شوي دي. د مصر یوې جنایي محکمې لرې کړای شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور دولس تنه مشران د 2012 کال مظاهرو کې د وژنو په تورونو هر یو په شل کاله بعد محکوم کړل. د قاهرې جنایي محکمې نن د مصر د لومړني انتخابي جمهور رئیس او نورو تورنو پر ضد چې په ښیښي غرفو کې ولاړ ول خپل لومړی حکم صادر کړ. مرسی د اسکندریه ښار په یو زندان کې چې ټینګ امنیتي نیول شوی بندي دی. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبې شوې بیړۍ له ژغورل شوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. د کښتۍ کپټان او یو همکار چې د سوریې دی د ژغورنې د ډلې په کښتۍ کې هغه مهال پولیسو ونیول چې له ژغورل کېدو وروسته د سیسلي ټاپو خواته پر لاره وو. ګمان کېږي د دې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې نهه سوه کسان مړه شوي وي. کښتۍ د لیبیا له سواحلو څخه خوځېدلې وه او اروپا ته روان غیر قانوني مهاجر پکې سپاره وو چې د یکشنبې په ورځ ډوبه شوه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینو وویل دغې خواشینوونکې پیښې اروپایي ټولنه د انسانانو د قاچاق د مصیبت پر وړاندې بیداره کړه. د ایټالیا صدراعظم ماتیو رینزی د مدیترانې د سمندرګي له لارې د انسانانو روان قاچاق د څو پیړیو مخکې غلامانو له سوداګرۍ سره یو شان وباله. د امریکا سمندري ځواکونو د جنگي الوتکو وړونکو او د رهبرۍ شوو توغندیو توغونکي جنگي بیړۍ د یمن لوري ته استولې دي. د پینټاګون یو ویان ډګروال سټیف وارن هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دې بیړیو ماموریت به یمن ته د ایران له خوا د وسلو د استولو مخنیوی وي. ټاکل شوی چې دا دوی بیړۍ به د امریکا له هغو نورو اووه بیړیو سره یو ځای شي چې یمن ته نږدې ځای په ځای شوي. په یمن کې ایران پلوي شیعه حوثي ډله د لویدیځ پلوي جمهور رئیس د ځواکونو پر ضد جنګیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو سرچینې وایي په سیمه کې خپل پوځي حضور د ناامنۍ له امله پیاوړی کړی دی. او د سل قراتو یو الماس نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس بیه به تر پنځه ویشتو میلیونو ډالرو پورې ورسیږي. له دې مخکې د یو سل اتلسو قراتو په وزن یو الماس په 2013 کال کې په دیرش اشاریه شپږ میلیونه ډالره پلورل شوی و. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې د یو شمېر افغان سناتورانو له دې اندېښنې خبرو چې ویل کېږي د دولت له داخله له داعش سره مرستې کېږي. بیا به واوري چې د هلمند امنیه قومندان وایي چې د داعش یو لیک یې ترلاسه کړی او پکې لیکل شوي
په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسې به د طالبانو مشران مابین وړئ.
د افغانستان د نوي کابینې په اړه مو د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر اخیستی.
دولت هغه پروګرامونه چې په کمپاینونو کې دواړه کاندیدان مطرح کړي وو اوس وخت رسیدلی ده کابینه تکمیل شوی ده چې دغه مسلې ته اوس پام وکړي.
د سپورت په پروګرام کې مو د کرکټ له نویو پیلېدونکو لوبو خبرو. د کور کلی په پروګرام کې مو د کابل پارکونو ته ورولو.
دلته چې موږ رالو نو دلته ښه ښه منظرې شته، ډېر ښه خوند کې. یو ځل موږ بیا سومر مخکې رالو، دوه درې کاله مخکې. کابل داسې خوند نه کوي، نه داسې جوړ شوی و.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش له کورنیو سره د ملي امنیت شورا د مرستې د ادعا په اړه د پکتیکا د والي څرګندونو د مشانو جرګې د غړیو بیلابیل عکس العملونه را وپارول. افغان سناتورانو د سیشن بی پروس په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو د ملي امنیت له شورا او دغه راس د پکتیکا له والي څخه په دې اړه د توضیحاتو غوښتنه وکړه. دغه جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار او د پکتیکا والی راتلونکي اونۍ د دغه جرګې عمومي غونډې ته راوغواړي. قسیم سلمل په دې اړه له کابل له نورو جزئیاتو سره.
وروسته تر دې چې د پکتیکا والی د افغانستان د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش له کورنۍ سره په مالی مرسته تورنه کړه. د مشران جرګې ځینو غړو له نوموړي د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د دغه جرګې ځینو غړو د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې که والی عبدالکریم متین څرګندونې واقعیت ولري، نو د ملي امنیت شورا مسؤلین دې ځواب وایي. یو له همدغو سناتورانو څخه عبدالرحیم حسن یار دی.
اگر اظهارات والی پکتیکا بجا هست
دی وای که د پکتیکا د والی څرګندونې پر ځای دی، نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د یرغمل سوو او هغو قربانیانو د کورنۍ په وړاندې ځواب ووایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي، او وایي چې ولې دوی د داعش له کورنۍ سره مرستې کوي. خود مشران جرګې بل غړی جمعه ګیانوال بیا د والی د څرګندونې ردوي او وایي چې مرستې له هغو کډوالو سره سوي چې د نامنۍ له امله له پاکستان څخه افغانستان ته راوښتي.
جناب والی صاحب چې داسې بې مسؤلیته خبرې کوي، او دغه هغه خلک دي چې راغلي دي. زه د دې قوم پېژنم، د دې شخصیتونه پېژنم، نه داعش دی او نه القاعده ده. دغه هغه مېلمانه دي چې دغه دېرش کاله یې د موږ د دغو افغانانو پالنه.
د پکتیکا والی عبدالکریم متین په روسي کې ویلي چې د ملي امنیت شورا له لوري په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له کورنۍ سره $200,000 مرسته سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویل کله چې د ډیورنډ کرښې اخوا پاکستاني پوځیانو عملیات پیل کړل، نو د کډوالو په نوم پکتیکا ته بېلابېلې وسلوالې ډلې راواوښتې. د ښاغلي متین په خبره د دې ولایت د ټولو ستونزو په اړه مرکزي حکومت او امنیت شورا ته په وار وار ویلي، خو زیاتوي چې تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. همدې موضوع ته په کتو مشران جرګه پرېکړه وکړه چې هم د ملي امنیت څلاکار او هم د پکتیکا والی عبدالکریم متین راتلونکي اونۍ د یاد جرګې عمومي غونډې ته ور وبولي. دا پریکړه د مشران جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله اعلان کړه.
چې چیرې هغه د دې رئیس شورا د پسند کې چیرې والی هم غواړو کې دې هغه څه شواهد اساس ولري دوه راته حضور ده بخي موافق یاست؟ که څنګه موافق است کوم تاسو بالا کنه اساس نه خاصه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي دي. افغان حکومت که څه هم د ټولو وسلوالو ډلو سره د مبارزې ډاډ ورکوي، خو خلک او د ملي شورا غړي د وسلوالو په ځانګړې توګه د بهرنۍ جنګیالیو په وړاندې د امنیتي ارګانونو پر اقداماتو انتقاد کوي او هغه ناکافي بولي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د داعش مسله پسې تعقیبوو. افغان امنیتي مقامات او د پوځي چارو کارپوهان وایي داعش او طالبان له یو بل سره جګړې ته مخه کوي. په همدې حال کې د هلمند چارواکي وایي داسې اسناد موندلې چې شی طالبانو او داعش خپلو وسلوالو ته سپارښتنه کړې چې د یو بل پر ضد جهاد وکړي. اخوا بیا ولسمشر اشرف غني له طالبانو غوښتي چې خپل دریځ روښانه کړي چې د افغانستان له خلکو سره دي او که د ترستانو تر څنګ درې شي. رضوان مراد په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
کله یوې خوا په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو موضوع ګرمه ده، بل لور ته رپورټونه وایي چې طالبانو او داعش د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. دا هلمند امنی قومندان وی په کجکی ولسوالۍ کې چیرته چې ویل کیږي داعش فعالیت لري، داسې اسناد موندلې دي چې خی داعش او طالبان له یو بل سره جنګیږي. د هلمند امنی قومندان نبی جان ملا خیل خبریالانو ته ویل
دا د اودروب خادم خطه چې خپل ډلو ته تقسیم لیکلې ده، او په دې خط د طالبانو په ضد باندې د یو قوي حرکت امر ورکړی، او په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسو به د طالبانو مشران مابین وړئ. همدې خط کې بیا په دې بل خط کې دا د طالبانو له خوانه سره سوی خطه چې د داعش او د نوې ډلو چې دلته جوړه شوې ده جوړوي یا خادم غوښتې جوړی کړي دا طالبان د ډلې د دیپ ضد باندې جهاد اعلان کړی. دې ډلې د دیپ ضد جهاد اعلان کړی.
نوموړي ویل که څه هم چې په هلمند کې د داعش لپاره نومول شوی قومندان ملا رؤوف خادم 13 فبروري میاشت د امریکا د یو بې پیلوټه الوتکې په برید کې وشل شو، خو د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې داعش د وسلوالو د جذب او استخدام لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. د پوځي چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې طالبان او داعش له ایدیالوژیک نظره له یو بل سره جوړ نه دي او یوه ډله د بلې د منځه وړلو په هڅه کې ده. د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل داعش غواړي طالبان له ساحې بهر کړي.
دوی طالبانو ته غیر اسلام وایي، یهودی مفکوره نه مني. داعش په هر ځای کې د دوی مخالفت ته دلته چې راغلي په افغانستان کې، په عراق کې، په ټولو ځای کې ډېره پیدا شوې دي. د دې امکان نشته چې دوی په مابین کې زد خورد هم وشي، ځکه چې دوی په مابین کې جګړه وشي د دولت په ګټه ده. زه داسې فکر کوم چې طالبان به دا څو مدمش هم چې خبرو ته دوی آماده شوي، داسې یو فشار به وي او دا یې په ګټه هم ده.
تیر میلادي کال کله چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پیل په اړه رپورټونه خپرېدل، د دې ډلې مشر ابو بکر البغدادي ته په یو منسوب شوي بیان کې د طالبانو مشر ملا عمر د یو جاهل جنگ سالار په نوم یاد شوی و. ښاغلي امر خیل ویل طالبان له یوې خوا د داعش او له بلې خوا د افغان دولت تر فشار لاندې دي، او همدې ته په پام سره طالبان ښایي له حکومت سره د سولې انتخاب غوره کړي. د افغانستان ولسمشر هم په دې وروستیو کې پر طالبانو غږ کړی دی چې خپل دریځ روښانه کړي او په ډاګه کړي چې له ترورستانو سره دي او که د افغانستان د خلکو تر څنګ. د داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې رپورټونه وایي چې په نورستان ولایت کې یو ځل بیا مخپټو وسلوالو چې اکثره وخت داعش بلل کیږي، یو شمیر طالب وسلوال په دار زړولې دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوې اعلامیه کې په هلمند کې د داعش فعالیت رد کړی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغان حکومت د کابینې تقریبي بشپړېدل یو مثبت ګام دی او پر روان وضعیت به خپل رغنده اغیز ولري. دغه کارپوهان وایي اوس د دې وار رارسېدلی چې د ملي حکومت د وحدت مشران د کمپاینونو پر مهال خپل وړاندې شوي پروګرامونه عملي کړي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د ملي دفاع وزارت لپاره هم نوماند وزیر ژر تر ژره ولسي جرګې ته معرفي کړي. زموږ همکار اجمل تورمان په همدې اړه د سیاسي چارو له څېړونکي جاوید کوهستاني سره مرکه کړې. ښاغلی کوهستاني وایي
دا خو ډېره مهمه خبره ده چې د کابینه تکمیل شوی ده، او دا ډېر مهم خبره ده په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان یو بحران سره مخامخ و او خلک ډېر نگرانی درلود. اکثرا تقرار کادرا پاتې و، دغه قراردادونه هم اکثرا پاتې و. دغه خبره خو ډېر مهم دی په اقتصادي اړخ کې هم تاثیر لري او په امنیتي ساحو کې تاثیر لري. د حکومت په اتوریته او حیثیت او وقار باندې، د ارتباطاتو، د خلکو په منځ کې دغه ټول مسئله ده چې دغه خبره ډېر مثبت تاثیر لري په وضعیت باندې. زه امیدوارم چې دولت هغه پروګرامونه چې په کمپاینونو کې دواله کاندیدان مطرح کړي وو اوس وخت رسیدلی ده، کابینه تکمیل شوی ده چې دغه مسلې ته اوس پام وکړي او دغه برنامه باندې باید پروګرامونه شروع شي.
بله ښاغلی کوهستاني، خو لا هم د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر یاد په دغسې شرایطو کې چې موږ هره ورځ د تروریستان لخوا له ګواښونو سره مخ یو، د جګړې وزیر څوکۍ خالي ده. څومره مهمه ده چې دغه هم زر تر زره معرفي شي او دغه کابینه هم په بشپړه شي.
په دې کې شک نشته چې متاسفانه دغه مهم څوکۍ تر اوسه پاتې دي. تر کومه ځایه چې زه خبر یم او رسنۍ هم ویلي دي، په دې کې دوی یو توافق ته رسیدلی دي، دوه مشران چې نوی وزیر دفاع معرفي شي. خو ډېر مهم دی چې متاسفانه هم وزیر دفاع نشته دي، هم د لوی دریستیزي کرسي تقریبا داسې خالي ده. استر دریستیز هغه فعالیتونه چې باید ولري هغه تر اوسه نه لري، او دغه مسله بیا تحصیل لري به قول اردوګانو باندې. نور ادارې چې وزارت دفاع کې معاونین دی او تر لوا او کندک ټولۍ پورې دا اغیزه لري. زه امیدوارم چې زر تر زره معرفي شي چې دغه وضعیت چې اوسنی وضعیت دی دا جنگ تجدید کیږي. ضرورت دی چې عملیاتي برنامه رامنځته شي، پروګرامونه را جوړ شي چې دغه مخکې د دې نه چې دښمن وکولای شي چې خپله پروګرامونه باندې کار وکړي، عملیات تشدید کړي، زمونږ په پوستو باندې، قرارګاهو باندې حمله کړي، موږ باید تصفیحي عملیاتونه ولرو.
بله ښاغلی کوهستاني، زه دا کار خو وشو، دا کابینه تقریبا بشپړه شوه، خو آیا هغه کسان چې رای واخیستل ولسي جرګې څخه، دوی هغه وړتیا، هغه تجربه او هغه مسلکیتوب لري چې دوی رای واخیسته وایا افغان نیټولنې ته به د خدمت وړ وګرځي؟
موږ خو امیدواري لرو. دغه ډېر وخت هم دا کابینه ونیوله چې دا پوش پله شو او معرفي شو. ټول خلک دې ته امیدواري لري چې دغه کابینه یو متخصص کابینه وي، کوم واده چې هغوی په خپله ویلي دي، وزیر صاحبان او د دوی مشران ویلي دي افغانان دپاره. دغې ته دوی باید هماغه خپل پروګرامونه باندې کار وکي او دغه غوښتنې چې خلک لري، مخصوصا چې اوس وضعیت اقتصادي وضعیت هم چندان شیندی، امنیتی وضعیت هم شیندی، دا یو کولای شي چې داسې برنامه ولري چې حداقل خلک مطمئن شي چې دغه دولت د دوی خدمتګاران دي او کولای شي وضعیت کنټرول کړي.
د سیاسي چارو چیړونکو جاوید کوهستانی. د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې د هغه چاودنې په اړه تحقیقات کوي چې په نتیجه کې نن سهار یوه ښځه مړه او لسټنه نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا دغه چاودنه زورور وه او مواد یې دوی ته نوي ښکاري، داسې چې مخکې یې نه وو کشف کړي او لیدلي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د هلمند یو شمیر معیوبین وایي د تیر لمریز کال د اتو میاشتو یا دوو ورځو ماشینه تر اوسه نه دي ورکول سوي. دوی ازادي راډیو ته وویل څو ځلې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته مراجعه کړې ده، خو مشکل نه دی حل سوی. یاد معیوبین وایي د تیرو اتو میاشتو رئیس یې د
بخښنه غواړو له تخنیکي تېروتنې. د هلمند معیوبینو مسله به بیا راواخلو. یو ځل به کندهار ته ورشو چې هلته امنیتي چارواکي وایي چې د هغه چاودنې په اړه تحقیقات کوي چې په نتیجه کې نن سهار یوه ښځه مړه شوه او لسټنه نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا دغه چاودنه زورور وه او مواد یې دوی ته نوي ښکاري، داسې چې مخکې نه وو کشف شوي. تفصیل له محمد صادق رښتینی څخه.
دغه چاودنه دقیقاً سهار 8 بجې د ښار په تماوزه کې رامنځته شوه. د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر رحمت الله اطرافي په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د هغه چاودیدونکو موادو په نتیجه کې رامنځته شوی چې څو ورځې مخکې پولیسو د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه نیولې وه او د خونساکې دوه لپاره د حوزې په ډیپو کې ساتل کېدل. د امنیت د امیر په وینا په پیښه کې یوه ښځه وژل شوې، 15 پولیس او 15 ملکیان ټپیان دي. د امنیت امیر وویل چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي چې دغه مواد څنګه انفجار کړي.
زموږ د انجینری د ټیم دغه په مختلف ځایو کې د مواد راټولول دا ورځې په ډیپو کې وه. ډیپو چې نن انفجار کړی دی، دلته اکثریت معلوم دی چې معلومیږي موږ خو مسکیان نه یو، محمد معلوم سي چې د برق تشدد د کبله وي او یا د خشته بارو د سیادت لري چې وتا خپل په سره باندې خپل ځان سره انفجار کوي. د دشمن کم پدې کې کم ادب نسته، نه د دشمن لاسه کم شي نسته.
تلفات په باره کې معلومات راکړي.
تلفات ساتي پولیس 15 نفر ساتي خوش شوي دي او 15 نفر ملکی خوش شوي چې بغل ته کورونه یو عجزه شي دي سوي.
چاودنه چې ډېر زوره وره و د اوزې په شمولې شاوخوا درې کورونه هم نړول. په پیښه کې ټپیان سوي کسان د درملنې لپاره د کندهار میرویس روغتون ته انتقال سوي چې د چارواکو په وینا روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ نه دی.
اوس په هلمند ته مخه کړو. د هلمند معیوبین وایي د تیر لمریز کال د اتو میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي. د هلمند د کار او ټولنیزو چارو د ریاست مسؤولان وایي د معیوبینو د معاشونو د نه ورکړې ستونزه په وزارت کې ده، خو دوی یو شمېر تخنیکي ستونزو ته هم اشاره کوي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس ته یو راپور لري.
د هلمند یو شمېر معیوبین وایي د تیر لمریز کال د اتو میاشتو یا دوو ورځو معاشونه تر اوسه نه دي ورکول سوي. دوی ازادي راډیو ته وویل څو ځلې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته مراجعه کړې ده، خو مشکل نه دی حل سوی. یاد معیوبین وایي د تیرو اتو میاشتو رئیس یې د کلي له دوکاندارانو پور نه کړی دی او نور هغوی ته هم مخ نه لري. د دوی اکثر د خپلو اصلي سیمو راکډه سوي دي او په لشکرګاه ښار او شاوخوا نږدې سیمو کې په کرایه کورونو کې اوسیږي. دوی وایي که چیرې ژر تر ژره ستونزه هواره نه شي، په لاریونو او احتساب به لاس پورې کړي.
معیوب شه دی ګرد مشکلات دی. په خوا به موږ ته روپۍ ډېر په اسانۍ راکوي، اوس داسې په تکلیف دي. یو مې په خپل زوی شي سوي دي، دروسې مې پاونه جین دي لاستنا یالداري را پسې ده. زما کار دی نږدې دی. وزن زبه دې باندې زه دارو پیدا کوم، د کور غذا پیدا کوم، د خپل ځان خرچ پیدا کوم، د خپل ورځ د واسه نه خلاص شوی.
نو مې خدای دا دې د نوزاد ولسوالۍ مشکلات دا دې چې مش خو اول دوار دوی وای چې مجه د کال په یو کال کې درکو. پروش کال د نوروز پر 15 لسوانی پر 15 باندې مجه پیسې واستل. دا هر مایوب مشکلات حال سرس کال چې دې مش خپل د مریض نه لرو، د کور د نه لرو، ګرد مج وړو د بازار پټاټې مش په پور نه نیسه.
په دنیا کې د سهار د پیدا کو د ماښام په دی پورې امیا د ماښام د پیدا کو د سهار اوس لاس دا ما یال ما په ما په سی دی.
په هلمند کې شاوخوا 1500 مایوبین سچې ټول د کار او ټولنیز چارو د ریاست سره راجستر او ورکل په روبوار ډول په دریو دورو کې خپل ماشین اخلي. د هلمند کار او ټولنیز چارو رئیس محمد نادر نوزاندوال وای د معلولینو د ماشینو د نور کرستونز د کار او ټولنیز چارو د وزارت لخوا راپورته سوی دا او دوی سره تړاونه لري. نوزاندوال ویل دوی په هر دوه ورځو کې 219 میلیون افغانۍ ماشینه توزیع کوي چې د تیر کال په وروستیو دوه ورځو کې ورته 160 میلیون ورکول سوی او 15 میلیون افغانۍ لا هم پاتې دي چې لامل په سلګونو مایوبین د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
دوی 3000 نفر تقریبا بانک سازی ته اماده کړي دي آیاتانو، نور نفر زما ټوله پاتې دي. زه تقریبا 6500 په شاوخوا کې شهیدانو معلین لرم. هغه زه فکر کوم چې وزارت مالیه د عزیزي بانک سره قرارداد کړی دی چې عزیزي بانک د لارې څخه دا پیسې ورته ورکړي. پیسې او هغه انسانان چې د تر اوسه پورې پاتې دي بانک سازي شوي نه دي، هغو ته یې د افغانستان بانک د لارې څخه امر کړی چې افغانستان بانک د لارې ورکړي. اوس معلولین بیچارهګان ملامت نه دي، در بدره خلک دي، ټکور ټکور خلک دي، هېڅ شی هم نه لري. زما ټوله معلولین د سهار د پیدا کې ماښام په دې فشاریان پاتې دي.
ګڼ شمېر معیوبینو دغه بانکي سیستم د سست کار له امله هم سر ټکوي چې اوس مهال د کار او ټولنیز چارو د وزارت له خوا رامنځته سوی دی. معیوبین وایي د عزیزي بانک مامورین د ورځې 1.5 نفرو ته د اکاونټ کارتونه جوړوي چې په دریو میاشتو کې هم نشي کولی د هلمند ټولو معیوبینو ته کارتونه ورکړي، او دغه کار هم د دوی په ماشینو کې د ځنډ لامل سوی دی. د هلمند د کار او ټولنیزو چارو رئیس هم دا خبره مني، وایي هڅه کوي د خپل اړوند وزارت سره د معیوبینو یاد ستونزه ژر حل کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر پوري بیا ازادي رادیو په منځني سپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې 219 پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د فرخوندې د وژلو په تور ټول نیول شوي کسان په توقيف کې دي او هیڅ څوک نه دي خوشي شوي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزي ازادي رادیو ته وویل چې څېړنې روانې دي او ډیر ژر به دغه دوسیه بشپړه او محکمې ته وړاندې شي. په عین حال کې د فرخوندې د وژلو د قضیې په تړاو د حکومت د حقیقت موندنې کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، عدلي او کشفي ارګانونه نه غواړي چې په دغه دوسیه باندې په ډیر غور کار وکړي. البته دا ویل کېږي، خو تفصیل له کابل له خپل خبريال اجمل تورمان څخه.
د فرخوندې د وشلو په تور د لزګونه نیول شویو کسانو دوسیه به ډیر ژر د افغانستان له لوی څارنوالۍ نه د محکمې پر میز کې خودل شي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته په خبرو کې وویل چې څېړنې خپل وروستي پړاو ته رسیدلې دي. ښاغلی عزیزي هغه تورونه هم ردوي چې ګوندې د فرخوندې د وشلو په تور یو شمېر نیول شوي کسان یا د پیسو او یا هم د تضمین په بدل کې خوشي شوي دي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا دا موضوع مجردو، هیڅ متهم تر اوسه رها شوي نه دي. البته په دغه دوسیه کې که ټول متهمین اوس هم په نظارت کې دي او دوی محترم محکمې ته دوسیه سره معرفي کیږي.
ښاغلی عزیزي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د میرمن فرخوندې د وژلو په دغه قضیه کې ښکیل و کسان لا هم لا درک دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د فرخوندې د وژلو په تور یې تر اوسه 13 ملکیان او 29 پولیس نیولې دي، په یو نوي اقدام کې د هغو کسانو لپاره چې د نورو پاتې و تنو تورنو په پیژندنه او نیونه کې ورسره همکاري وکړي انعام هم اعلان کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس جنرال ظاهر پرون رسنیو ته ویلي چې په دې برخه کې همکارو کسانو ته به تر 1,00,000 افغانیو پورې نقدي پیسې ورکړل شي. شاوخوا یوه میاشت مخکې یو شمېر احساساتي کسانو د کابل په شاه دوشمشیره زیارت کې د فرخوندې په نوم یوه میرمن په دې تور ووژله او بیا یې مړي ته اور واچوه چې ګوندي دغه میرمن قرآن کریم ته سپکاوی کړی او اور یې ورچولی دی. افغان حکومت د دغه قضیې د څېړلو لپاره یو کمیسیون هم ګمارلی و چې یاد کمیسیون پر میرمن فرخوندې لګیدلی تور ناسم ثابت کړو. د فرخوندې د وژلو د قضیې د حقیقت موندنې کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د کورنیو چارو، عدلي او کشفي ارګانونو نه غواړي چې په دغه دوسیه باندې په ډیر غور سره کار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال خپلواک صافی:
زمون غوښتنه دا ده د کمیسیون غوښتنه په مشخص ډول له حکومت نه په لومړي سر کې همدا وه، او په ځانګړې توګه له عدلي او کشفي ارګانونو نه چې په دغه دوسیه سم کار وکړي، غور پکې وکړي. څوک چې ګناهکار دي، څوک چې په دغه جرم کې ښکېل شریک دي، اول حتمان باید مجازات شي او بل احتیاط دا وشي چې بیگونه خلکو ته تاوان ونه وړي.
د فرخوندې تر وژلو وروسته په کابل ډیرو ولایتونو او حتی په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې هم د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو او عامو خلکو د دغه بشري ضد حرکت په وړاندې مظاهرې وکړې او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې دغه پیښې ته رسیدګي وکړي. افغان حکومت هم د قضیې په وړاندې ځان ژمن وګڼو او خلکو ته یې وعده ورکړه چې تورن کسان به نیول کیږي او تر څیړنو وروسته به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
وسم د افغان بیسم شرکت لاره ازادي رادیو تاسو څوره رسیدلې سمسونه عبد الاحد افغان له هلمندل کې د طالبان او داعش جګړه به ګټ وکړي ځکه چې طالبان به وه څه ویل حکومت سره سوله وکړي. حمد الله شمن له هلمندل کې داعش په هلمند کې ورس په ورس پزیاتې دوه. صادق د پکتیکا له برمل ولسوالي کې دلته داعش نشته او نه هم مرسته ورسره شوی. نصیر احمد له لوګر کې افغان ځواکونه باید په برکه برکه عملیات وکړي او قاری محمد مدني د نورستان له واما ولسوالي کې د کابینه بشپړې دل ټول افغانان
شوی. افغانستان د بارانه چور وزارت وای ټاکل شوې د هغو وطن افغانانو جسدونه چې په ایران کې د غلو لخوا وژل شوی و کابل ته راوړل شي. د بارانه چور وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دولت د یادو کسانو د مړو پر راوړلو کې ډیره هڅه کړې خو زیاته کړه چې د یو تن جسد لا نه دی پیدا شوی. د افغانستان مشرانو جرګې وویل د ملي امنیت شورا مرستیال او د پکتیکا والی به راتلونکي اونۍ د دې جرګې استجوابي غونډې ته وروبولي. د مشرانو جرګې غړو دا څرګندونه نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. وړم ورځ د پکتیکا والی ویلي و چې د ملي امنیت شورا په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له کورنیو سره مرسته کوي. چین جمهور رئیس شی جن پینګ وایي چین له پاکستان سره تل د اړتیا په وخت کې مرسته کړې او د چین خلک به تل د پاکستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د چین دولتي راډیو وایي د هیواد په شمال کې د ډبرو د سکرو په کان کې وطن کارګر هغه مهال مړه او ولس نور ټپیان شول چې د کان یوې برخې ته اوبه ولاړې. د مصر یوې جنایي محکمې لره کړای شوی جمهور رئیس محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور دولس تر مشان د 2012 کال مظاهرو کې د وژنو په تورونو هر یو په شل کاله باندې محکوم کړل. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبی شوې بیړۍ له ژغورو شوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولې. د امریکا سمندري ځواکونو د جنگي الوتکو وړونکي او د رهبری شوو توغندیو توغونکي جنگي بیړۍ د یمن لور ته استولې دي. او د سل قراتو یو الماس نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس بیا به تر 25 میلیونو ډالرو پورې ورسیږي.
ل ازادي رادیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونه ته هر کله کوم. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د کابینې له بشپړې دو سره به د دوی ستونزې حل شي. د دې ټولنې مشر شرباز کمنزاده ازادي رادیو ته ویل چې د ملي وحدت حکومت په دې پوسوي چې د افغانستان اقتصاد پر صنعت کرنی او مالداری ولاړ دی نو ځکه د صنعت برخه ته ډیر پام کوي. د شاغلی کمنزاده په خبره ولسمشر اشرف غنی هم دوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت به صنعت ته ډیر پاملرنه کوي. شاغلی زاده دا سرګندونی په داسې حال کوي چې د کابینې شپږو کاندید وزیرانو چې د تیری شمې په ورځ له ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړ نن د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې د لوړی مراسم تر سره کړل. بل لورته په شمال ختیځون کې د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو په هدف 500 کروندګرو او بڼوالو ته د روزنی پروګرام پیل شوی دی. په شمال ختیځون کې د دې روزنیز پروګرام مسؤل محمد غلام الاخیل ازادي رادیو ته ویل چې په دې درې ورځنی روزنیز پروګرام کې کروندګرو ته د نباتي ناروغیو په اړه د مبارزې لارې چارې ښودل کیږي. شاغلی ملاخیل وایي چې د پروګرام په اساس به دا 500 کروندګر او بڼوال نورو 500 کسانو ته روزنه ورکوي. نو موړي ولکه د هیواد په نورو برخو کې هم کروندګرو ته ورته پروګرامونه جوړ سي کرنیز حاصلات به واده وکړي. پاکستان لیواله دی چې د افغانستان په شمال زون کې پانګونه وکړي. د پاکستان سفارت د سوداګرۍ د برخې مسؤل خورشید مراد وایي چې هیواد د افغانستان په شمال زون کې د خپل پانګونې لپاره پلټنې هم تر سره کړې دي. د شاغلی مراد په خبره ډیر ژر به په بلخ ولایت کې د پاکستانی محصولاتو یو نندارتون هم د درې ورځو لپاره پرانیزي څو معلومه کړي چې افغان سوداګر کوم محصولات خوښوي. شاغلی مراد زیاته کړه چې پاکستانی سوداګر د پانګونې لپاره د بریښنا، امنیت او پر کول په برخه کې ځینې ستونزې هم لري چې افغان حکومت سره شریکی کړي دي او د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 15 اتیا پوله، یو یورو 28 افغاني، یو انګلیسي پاوند 15 اتیا افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغاني او زر پاکستانی کلدار 515 افغاني.
وړاندې د سپورت په ونیس پروګرام کې سپورتي خبرونه لرو، خو اوس به پاکستان ته مخه کړو. د چین ولسمشر چې دا مهال د پاکستان په دوه ورځني سفر په اسلام آباد کې دی، نن د دې هیواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې بې ګډې غونډې ته وینا وکړه او د پاکستان او چین پر اړیکو سربیره په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د دواړو هیوادو پر رول خبرې وکړې. د چین د ولسمشر د دغه وینا په اړه زموږ همکار ذبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
د چین ولسمشر شی جین پینګ چې تیر ورځ پاکستان ته راغلی، د سه شنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډې غونډې ته د دواړو هیوادونو په خپل منځي اړیکو اوږده وینا وکړه او ویل چې دا اړیکې اوس مهال پر ستراتیژیک شراکت بدلیدونکي دي. هغه ویل چې هیواد یې له پاکستان سره اوږدې تاریخي او کلتوري اړیکې لري او حکومت یې غواړي چې دا اړیکې لا پراخې او پیاوړې کړي، سو د چین او پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته هم ګټه ورسوي. نوموړي همداراز د تروریزم په ضد په روانه جګړه کې د پاکستان رول وستایو او ویل چې پاکستان د دې جګړې په لومړي قطار کې ولاړ دی او په دې لړ کې ډېرې زیانونه ګاللي دي. دا په تیرو نهه کلونو کې پاکستان ته د چین د ولسمشر لومړی سفر دی چې هدف یې په دې هیواد کې پراخه پانګونه او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز جوړولو بنسټ ایښودل دي. د چین ولسمشر د پاکستان پارلمان ته په خپل وینا کې همدا راز وویل چې هیواد یې د سولې اسیا له ټولو هیوادونو سره د برابرۍ په کچه ښې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلې هلې ځلې جاري وساتي. د چین ولسمشر د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف ولسمشر او د پوځ لوی درستی سره هم ولیدل او په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو سربیره ورسره پر سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړې. شی جین پینګ پاکستان ته د خپل سفر پر مهال په دې هیواد کې د 6.5 میلیارد ډالر پانګونې اعلان وکړ چې ډېری برخه به د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په جوړېدو او د دې هیواد د برېښنایي انرژۍ د ستونزې په ختمولو ولګول شي. دا یادونه وردا چې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان پاکستان ته د چین د ولسمشر سفر او په دې هیواد کې د لسګونو میلیارد ډالرو د پانګونې اعلان د دې هیواد د ضعیف او مخپزوړ اقتصاد لپاره ښه زیری بولي.
څه شی د دې سبب کېدلی شي چې یوه 30 کلنه روسۍ نجلۍ چې رقصې خوشی شي شکسپیر لولي او د نویو نیازیانو ملاتړ کوي، خپل فکر دومره بدل کړي چې له افراطي اسلام سره د یو ځای کېدو لپاره له کوره وتښتي؟ له فرشتې جلال زید څخور.
په سینټ پیټرسبورګ کې د امنیت فدرالي ادارې اف اس بي تیرونې د 30 کلنې انجلۍ لپاره چې په دې ښار کې ځوانان د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې ته رابلل دوسیه واچوله. دا ماریا پوګوریلو نومیږي چې د مود او فیشن په اړه زده کړې کړي او د لنډې مودې لپاره د ویښتانو د نندارې په برخه کې موډل و. په سن پیټرسبورګ کې خبری رسنیو ویلي چې ماریا پوګوریلو تیر کال په منی کې استانبول ته ولاړه او له هغه ځای د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو سره یو ځای او د سوریې د حلب ښار ته پسې وتښتېده. خو ولی و روسی پیغله چې له افراطی اسلام سره هیڅ ارتباط نه درلود، لکوره وته شته او منځنی ختیځ کې د افراطی سنی مسلمانانو لړل سره یو ځای سو. ماریا پوګوریلوا د سن پیټرسبورګ شار په شمالي سیمه کې په یو کوچنی دوه طاقه اپارټمان کې ستره شوې. په کوچنیوالي کې د رقص ټولګي ته تللی او د شکسپیر لیکنې لوستي. په سن پیټرسبورګ کې د فون تانکا په نوم یو ویب سایټ د دې په اړه لیکي چې غالبا د شکسپیر شاعري او لیکنې وې چې د ماریا پوګوریلوا په ځړ کې ډېر په خواده ټولنیز عدالت لپاره د مبارزې احساس پیدا کړی. دا په افراطي سیاسي بحثونو کې ښکیل و. په افریقا کې د ملي ازادۍ له فعالینو سره خواخوږي درلوده او دوه کاله وړاندې د شی اړخي سیاسي فعالیتونو سره دومره علاقمندي درلوده چې پر خپل مټ د سواستیکا یا د نازیانو نشان ایستلی و.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د لوبغاړو هغه ستونزې در سره شریکو چې د بودیجې د کمښت له امله په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولای. همدارس د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره د کرکټ په ورستي پرمختګونو او ورستي حال باندې مرکه لرو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان محمد نبی ساخیل د خپلې دندې استعفا ورکړه. ښاغلی ساخیل د دوشنبه پورز په کرکټ بورډ کې په یو خبري کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړه. محمد نبی ساخیل له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو تکړه لوبغاړی و. ښاغلی ساخیل په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان په توګه دنده ترسره کړې ده. د 2015 کال په نړیوال جام کې د لومړي ځل لپاره محمد نبی ساحل د 500 سیالیو کیپټنسی د افغانستان لپاره وکړه. د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې وایي چې د لوبڅارانو لپاره یو سیمینار پیل شوی دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي په دې سیمینار کې به د لوبڅارانو د ظرفیت لوړولو هڅه وشي. په دې سیمینار کې د آسیایي شورا یو استازی محمود شاه هم ګډون لري. د لوبڅارانو لپاره په دې روزنیزه دوره کې 25 لوبڅاران ګډون لري چې څلور ورځې روزنی وویني. افغانستان د شرق زون د والیبال سیالۍ په جلال آباد ښار کې د لغمان د دویم نمبر ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته ویل د سیالیو کې چې د حمل میاشتې له 25 تر 28 پورې دوام درلود، د ننګرهار، لغمان او کونړ شپږ ولایتونو برخه درلوده چې په پای کې د لغمان دویم ټیم اتلولۍ خپله کړه. د لوبو مهم خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام اصلي مطالب وته. افغانستان د بدني روزنې د ریاست یو شمیر فدراسیونونه شکایت کوي چې د بودیجې د کمښت له امله ځینې لوبغاړي په بهرنیو سیالیو کې ګډون نشي کولی. د پانکریشن فدراسیون رئیس د نورو ټولو فدراسیونونو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له امله دوی نه دي توانېدلي چې په ځینو مهمو سیالیو کې برخه واخلي. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست وایي دوی د بودیجې صلاحیت نه لري او دا ستونزه تر اوسه لا پر ځای پاتې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د بدني روزنې په ریاست کې ورسته مقرره او همداراز د بودیجې کمښت هغه ستونزه دي چې فدراسیونونه ترې شکایت کوي. د پانکریشن فدراسیون رئیس محمد عجب نور سیار له ازادي راډیو سره د نور فدراسیونونو په استازیتوب خبري وکړي او وی ویل چې د هر یو لوبغاړي معاش په میاشت کې 0 افغانۍ ته رسیږي چې دا ډیره کم اندازه پیسې دي. د خغلی نور په خبره د کمو پیسو او د بودیجې د کمښت له امله لوبغاړي نه دي توانېدلي چې په بهرنیو مهمو لوبو کې برخه واخلي.
در طول چند سال است که هست 5 یا 6 رویداد خارجي مو
دی وی په څو کلونو کې مونږ 15 بهرنیو سیالیو ته پیسې ترلاسه کړي، هغه هم نیمه او کمی وي. بودیجه کم ده نو لوبغاړي هم په بهرنیو لوبو کې برخه نشي اخیستلی.
ورزشکارا نمیتونن در رویدادهای بیرونمردی شرکت کنن.
د خغلی سیار په خبره د هغه پیسو په نسبت چې دولت یې لوبغاړو ته ورکوي د لوبغاړي ورځنۍ مصرف ډیر زیات دی او ان تر $60 پورې رسیږي. د پانکریشن فدراسیون رئیس په داسې حال کې د بودیجې د کمښت او بهرنیو سیالیو کې د افغان لوبغاړو له نه ګډون خبرې کوي چې تمه ده دوه میاشتې وروسته د قرغیزستان په بشکک کې د آسیا لوبې وشي. په عین حال کې د بدني روزنې د ریاست ویاند محمد عارف فیمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ریاست په 1990 کال کې د خپلو پلانونو د تطبیقولو په حال کې ده، خو په دغه ریاست کې وروستۍ تبدیلۍ او مقررې د دې لامل شوي چې یو شمیر مالي ستونزې هم رامنځته شي.
نظر به حکم رئیس جمهور کسی به عیس سرپرست ریاست تربیت بدنی تقرر حاصل نمودند.
دی وی د ولسمشر د حکم له مخې د بدنی روزنې د ریاست د مشر تر معلومېدو پورې جنرالم حسنی د دې ریاست د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي، خو ښاغلی له حسنی باید مالی صلاحیت لري. د دوی د مالی صلاحیت فورم تر اوسه پورې نه دی را رسیدلی. خغلی پیمانوی د بدني روزنې ریاست تیر کلونه هم د بودیجې له کمښت سره مخ شوی دی او له همدې امله خپل پروګرامونه سم نه دي تطبیق کړي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي که د بدني روزنې د ریاست مالی ستونزې هوارې نشي نو د لوبغاړو روحیه به کمزوري کړي. دوی وایي که د لوبغاړو حالت ته پاملرنه ونشي نو لری به نه وي چې د روحلان نیکپا په څیر د افغانستان ملي او پیژندل شوي اتلان له دغه هیواده ووزي. اوس به همرا شو یوې مرکې ته چې د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مو کړې ده. له ښاغلي هوتک سره مو په بیلابیلو موضوعګانو او همداراز د کورنیو لوبو په اړه پوښتنې کړې دي. په هغو لوبو مو هم ورسره خبرې کړې دي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د ان اف سی ټایګرز د لوبډلې په تلولۍ پای ته ورسېدې.
د افغانستان د کرکټ بورډ د عمره سره همکارۍ د ان اف سی ملي جام تر نامه لاندې د کرکټ سیالۍ بلاله تور شوې چې دغه سیالۍ شنه ورځې وي. د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس وو، هغه د لوبغاړو لپاره چې په نورو لوبو کې نشي لوبېدلی، یعنې په لوړو لوبو په غټو لوبو کې په دغه لوبو کې د یو شمېر بین لوبغاړو سره یو ځای شول او خپل بین لوبغاړو سره لوبه کوله.
دغه تجربه له کار وخت او ورسره څنګه ارته ویل شو چې دغه شانت لوبي ګټوري سبب دی چې د کرکټ لیوال لپاره کرکټ لیوال هم د لوګو نه خوند اخلي او تفریح په شان د کیږي نو په دې برخه کې دا ورسره چې بورډ لوبي سره ورسره کړي و دا یو خګامو په دغه سیالیو کې د ان اف سی پایګر لوبلې اته وایي ته ماسه کړه
آیا ورته نوري لوبي هم شته په افغانستان کې داخلي تورنمنټونه پیلېږي که څنګه په روان کال کې
داخلي تورنمنټونه په پام کې نیولې دي او بیلابې تورنمنټونه مت سره شي چې د افغانستان د بورډ په ټولو ستر تورنمنټ چې یا مشهور تورنمنټ هغه د شپږیز تورنمنټ هغه د ریسټ ډیزاین شوی دی او ان شاء الله په دې کې کیفیت سره وته سره کې یو وسره څنګه یو شمېر نور تورنمنټونه هم په نظر کې شتري لکه د چنس کپ سیالي چې اوس اموزون کې تر کېږي په راتلونکو دوه ورځو کې به دغه سیالي په اموزون کې پیل شي او همدا شاته موږ تورنمنټونه هم په نظر کې نیول شوې دي
خغلې هو تاک د افغانستان د ملي لوبډلې اوسنۍ وضعیت کراته وي لوبغاړي چیرته دي او بل اخره آیا دوی تمرینونه کوي نه کوي څنګه
ملي لوبغاړي اوس مهال ټول لري په کابل کې دي خپل تمرینات جاری ساتي خپل تمرینات کوي او ترڅو وشي کولای شي پر روان وختو کې کوم بارلې لوبي په بارلې لوبي لري د ویلو لپاره چمتواله ولري
د ورستي پختنې په توګه باندې د افغانستان د معلولینو ټیم هم پاکستان ته تللی دی هلته څه رقم لوبي کوي آیا خوشبينه یاستې چې دوی به لوبي وګټي هلته څنګه
او بالکل د دویم ځل چې د افغانستان کرکټ بورډ معلولینو لوبډله او بخیده نه اوریدونکو لوبډله د هیواد څخه بهر راستوي چې په اسیا جمهوریت کې برخه اخلي د اسیا لې چې دی په ګاونډي هیواد پاکستان کې تسلکی په لاهور ښار کې چې دې کې شپږ هیوادونه د افغانستان په ګډون لوبيږي
دا و د لوبل میدان اوسنۍ سپورتي پروګرام تر بل یو مزه سفیو لاستنګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم هیڅ شی دیول لري
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
قدرمن دوستانو هي چاري د تاسو په نظر پارکونو ته د تللو په وخت د کوم خبرو په پام کې نیول ضروري دي
دغه وزن والا دغه ټال دغه وزن والا دغه ټال
زوایب ک وزن دی معلوم به خود ته د معلوم دی ته ګورې چې دغه د وړو بچو باندې ټال دي ته شور ته وګوره اجه غټان پکښ سپاره دي
کچيري به پروي وشي پهلې به چې وي
دوه کسان ته شي چې دوه کس زخمي وو دغه په سات دی پارت دی مالک به احتیاطي و چې هر ورځ خپل سیستم نه چکاو
نن پام دی اکلغه ګو لاسه دی روډ سره وسی درنو ورتونکو ملزاینو او پارکونو ته تک هغه چدي چې خلک له روحي پلو خوښساتي ستړیا خستګي او ستوماني لمنځوي د ټول خلکو په تیر بیا دغه کسانو لپاره چې دیونه پوګدو کې په کار بوخت وي پارکونو ته تک له ضرورتو څخه ګڼل کیږي خلک څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې بي غوري او بي پروايي د ستونزو او زیان لامل کیږي همداسې په پارکونو کې هم ک د پارک د جوړونکو او یا هم د ورغلو کسانو لخوا لغو وسایلونه کار وختل شي چې جوړونکو یې لازمه توجه نوي کړي ډیر خطرناک ثبوت دي شي ان تر دې چې د مرګ لامل کیږي زموږ د تمثيل د برخې همکار سپوږمې لغو کسانو څخه ده چې پارکونو ته د تاک په وخت له ژوند ساتري ورته مهمه وي و به ورو چې لغه سره چکیږي
وای ما څومره څه ځای ته راغلی یو څومره خوند یو کې څومره سر سبز دي دا ونی وګوره د شنې شنې
ډیر ښه پارک دی ډیر ښه عوام ده
وای هغه د ټال ټال هغه د ماته ماشوم ته په پیاله
وای وای چیر تلاړې
بس ټال کې کېنا دا د لوړ لوړ پوتې سو دا ټال ته
زکه ورته خوري نو وګورځيږي
خراب سا آخر دا ٹال خود پوڑو با شمارو دی دا چکا دی تا گورا چال دی دا چیر اولارو لا 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 دل تیرا تا سا دا چکوی
وہ خزی را کوزا چچرا غرزی کی بس دے
زادو نہ مخی گئی پٹول دنیا کے خلق پٹالو کی کینے تاس وز ما منی کویا
دول دنیا کے خدا سے ٹالو نہ نی ہر تا خود معصوم ٹال معلوم دے گھٹ معلوم دے تا وزن معلوم دے دوغ نہ وزن والا دغ ٹال دے دوغ نہ وزن والا دغ ٹال دے
زوای وک وزن دے معلوم بھی خود تم دادی معلوم دی تے گوری سی دغ دوڑو با شما دو ٹال دی تے شور تو گورا اج گھٹان پکش سپارے جی
را کوزا ٹال
را زے وقت وچ دی ور سمجھ رائے والا بدلا سی ونے سب دے ٹال را چتا کم جن ور سب دا
درن اردن کو خیر تو سم خبر یس چی چو ورځی وړاندې په قرقه کې د ټالې دیش کې دلول عمل دوه ځوانان مړه او دوه سخت پښول موږ د دې ځوانانو له ملګری مجیب رحمان سره د پیښې پاکله خبرې کړې. هغه وایي چې په ژوند کې تر ټولو بده او ترخه خاطره د ملګرو مرګ وو.
تصادف مونږ لاړو زموږ دوستانه ماشین کې چرخفاله کې کېناسته چې تصادف د ډولې خطا شو ولیدو چې دوه کسان پکې شهید شول دوه کسان زخمي وو. په حساب د پارک د مالک بی احتیاطي وو چې هر ورځ خپل سیستم نه چې کول حادثه مې ولله په خپل سترګو مې ولله چې ډېر څلوېښت مترو د هوا څخه انسان دول دی چې په هماغه ساعت کې درسره خبرې کړي بیا دولی ته د خوشحالۍ دپاره راغلي وه هغه پخ ورسېږي کور و فامیل به ویلي چې زما زوی تللي د میلې دپاره یو څه دوستانو روانانو سره سات به تېر شي او هغې خوانه د هغې جنازه کور تلی شي ډول د یو هیجان او ډېر دغه دی نو سخته حادثه یې
د خاروالی د نشراتو رئیس عبدالقادر ارزو وایي چې شپږویشت پارکونه په تیرو پنځو کلونو کې نوي جوړ شوي، پخواني هم بیا له سر نه ترمیم شوي دي. دا چې دوی د پارکونو وسایل ګوري چې د کارولو دي کنه هغه وایي
هغه پارکونه چې د ښاروالۍ مربوطي موږ ډېر عصري وسایل له بهر هیوادونو څخه راوړي هغه داسې روغ دي چې د کارولو پر وخت د پیښو لامل نه کیږي، خو ځینې پارکونه خصوصي جوړ سوي په هغو کې ځینې وخت خلکو ته تاوان رسیږي. موږ له ټولو هغو کسانو چې پارکونه جوړوي غواړو چې په دې خوار ملت د زړه وخوږوي، داسې وسایل د پارک کې نږدي چې میلې ته تللي کسان د تفریح په ځای د خپلو عزیزانو په غم کینوي. له خلکو هم غواړو کله چې پارک ته ځي ځان دې په دې ډاډه کړي چې وسایل یې سم دي که نه.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل میلې او پارکونو ته تګ د انسان لپاره ضرورت دی. د پولي چرخي اوسیدونکی وحیدالله وایي چې د دوی په سیمه کې هیڅ داسې ځای نشته چې ماشومان او لویان څو شېبې خپل وخت خوښ پکې تیر کړي.
منګه په پولی چرخی ساحه یا د کابل د ښار سره 15 کیلومتر کې پراته د ماشومانو لپاره هیڅ کوم داسې سہولت نه لرو. باندې وزي نو زه درته وایم چې هغه چې بیرته کال ته راځي هغه په خاور باندې ککړي معیاري غوندې لکه د نوي نن سبا چې کومه 2015 کال سه دنیا ډیر پرمختګ کړی موږ ډیر پاتې موږ اوس هم هغه د 40-50 کال مخکې په هغه کې هغه سہولت موږ ته نن سبا نشته چې څومره د موږ ماشومانو ته یا غټو ته باید چې زنانه او ته هم یو سہولت برابر شي.
په نوي ښار کې د پارک مال په 5 منزل کې داسې ځای جوړ شوی چې د لوبو ګران بیه وسایل پکې موجود دي. دې ځای ته له ولایتو څخه هم خلک د نندارې لپاره راځي. د دې پارک په اړه په پیل کې د رحمان ورپسې د ملګرو نظرونه اورو.
دلته چې موږ رالو نو دلته ښه ښه منظرې شته، ډېر ښه خوند کوي. یو ځل موږ بیا یو څومره مخکې رالو، دوه درې کاله مخکې، کابل داسې خوند نه کوي نه داسې جوړ شوی و. ډېر ښه ښه پارکونه موږ لاړو، کرغې ته ولاړو، جلال آباد ته ولاړو، مزار ته ولاړو، بامان ته ولاړو. ګیمونه شته، موټران شته، ښه ټالونه شته.
اسلام احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. درېیم ځل دی چې راځم. منظرې مو وکړې، مارکیټونه مو خرڅ، پارکونه مو خرڅ، ولا ګیمو ځایونه مو خرڅ. ولا
د خوشحالۍ په ارزښت باندې خبرې وکړې، څومره اهمیت لري دغه یو ځای
مثلاً
دا دلته دې چی خوښ سول
منظر مې خوښ سول مټران مې خوښ سول ګمن مې خوښ سول تعلون مې خوښ سول هر شی مې
خوښ سول څنګه دې په قندار کې دې زینه نسته
نه په قندار کې دا زای خوښ وای خوشو
تخپل دغه شیانو نه کوم شی په خپل کور کې ماشومان ته برابر ولای سي
تعلو برابر ولای سم چې تعلو پیدا کوم یو مټر پیدا کوم
نو کل احمد د قندار اوسېد
دلته چې راغله کوم شی اندې خوښ سول
بس ولا ټول زګي مې خوښ کابل کابل می خوښ
کابل دی خوښ
دا دا گئی می خوښ پارکونه می خوښ شو
چاچا راست دلته
اندوالان دی راست
تخ وړکه اله کی اندوالان سره ګرځي
او ماما ګان اندوالان ولا
ماما ګان اما ماما ګان دی اندوالان دی
او
کابل څوک سره راغلی
اکا ګان می دی خاله زمنان می دی ګرد را سره
کابل څومره وخت تیر وای
بس نو کسبار وان سل کندار کابل سبار
تاسو خپل کور کې پچی باندې لوبې کوي کوم شی لري کنه
یا شی نه لري او ګین لرو
چی لري
ګین فوټبال ګین
تو
او
ها
غل راغم خنکی
چې دې څه جوړی نه یغه بیا خنن درکې
او خنکی
تاسو وړئ چې په کور کې مور پلار چی درته جوړ کی
بس دا دا غیرسته جوړ کی
دې ځای یې درته جوړ کی دا خو ډېر پیسې وړي کنه
موږم ډېر پیسې لرو
ډېر پیسې لري
او
ولې نه درته جوړي
په پسیری را جوړي
دلسه کلا راسه داسې خریګي سره په بل دنیا راغله دنیا یې عجیب صورتو ای په پاکستان کې هم تدری مونږه او دلته هم تخنو د زیات لري
مصرف څنګه د تاسو توان لري چې پیسې ورکړي
بس گزاره وکول او مونږ تمر توان منل رو خیر ما سه دی
ورته پورا کوي
مجبورانه پورا کوي چې کاته سو راځي اتمنو خالي نه راځي
د کابل په دې مزان کې پارک شهر هم داس پارک دی چې د لوبو وسایل په ډېر اصلي شکل روغ دي الته مول دوه تن سره مرکه کړي ورته واک بشو
امین الحق زه خپل د فریفال د امانه روس نه کار اخلم دا ور فریز څنګه شکل لري بس دا ور فری خدي دا یو ماشين دی ګرد تاویګ د فامیل نه فار اخلي د ماشومان او د فار د ماشومان دغه د فار یو ګلاسه کو نه دي تاویګ نه ډېر وحشتناک نه دي هر سړی د فار اخلي
نم زین اللہ دا تخلص کو مخلص کا ما دی پارک کلا کلا لازم تفریح لپاره
تفریح لپاره راځي اوس رتوه په دی پارک کې کوم شیان دي چې هغه بل چرته نستا
په دی پارک کې یعنی یو فری فال دی چې بل چرته نشته هغه زه پور درول بیرته خوشی کی اخر استقامت پور چې ورسه بیرته پر ډیر تیزت باندې خوشی کیږي چې دا بازی دلته نشته پاکستان کې موجود دی خو دلته نشته ډیر ایاجان بازی دی ترسناک دی خو خطر مشتریان ته نه رسي دا بازی د سپورت کې جک لري
او یو خطا ګلاسه کو نه غونېتی دا چې
خال په دې ګلاسو کې نه الته جلب لري دا ګلاسونه مې خپل تعویږي
دا وزوت ولوري دا حق چې او دا غري چی ده
دا د موتورونو دی او بل دا پری دا आवाज ورته پری د شمال د شمال ورکی نم دغه خپل هغه راځي دا
د پارک شهر تخنیکی مسول ایوب نمو پختلی چې د دوی په پارک کې د لوبو وسایل څومره د ډاټ ورلد دي ترڅو د قرغې په چیر پیښه رمست نشي اغه ځینې نور معلومات هم راکوي
پری پارک چې موږ ولوري خو شاو ډیر خسته خسته شین دي مثلا ټالې دي موټر کونه دي د پیالو په څیر جورسي ویری چې پکې مشمان کینی بیا غم ټال غوندي ده ای خواته دي ګل لاله غوندي سره سره شین دي کنه د دې ټول باره کې استاد معلومات راکې کوم کوم شین دلته لري
دلته ډیر شین لرو لکه وګوره غریل دي فیملیز پکې کولای شي زنانه مشمان خزي وړه لوی کولای شي پکې وګرځي فیملی لپاره گیمزون لرو خانه وشت لرو گیم لرو په نامه د میری ګراوند
کوم یو دغه
دغه ما خامخ تاسو کتلی شي
ها هغه گیم ده
او هغه دی دغه نه بعد دغه دمنه روس لرو
کوم شین نم دا جوړ کړی د څومره کلاک دی مستقام دی
زما کچې دا مونږ ډیر زیات حقته کنده ورخل دی هغه کې مونږ سیخه چولې دي تقریبا شپږ ملي سیخه چولې مثلا پس هغه نه په دې باندې مونږ ډیر قوی سیستم د فاونډیشن جوړ کړی دی هغه نه بعد تقریبا 30 ملي او 40 ملي سیخان مونږ په دې کې چولې دي د مضبوطوال لپاره
د زنجیرونه چې دي کنه دا چې اره ټالی پکې نه خته دا څومره کلک
دغه یو زنجیر چې دی 15 ټنه د کشکول او چتول توان لري تقریبا د 3 متر خکته زمکه کې لري کې
کوس درته وایي دا تاسو کوم جنره وليدي
دا مونږ د خارج نه وارد کړی دی
مخکې تاسو له وحشت نه ککور نه یادونه وکړه کنه اوس دغه باره کې راته وایه مثلا دلته کوم کوم شیان دي
وحشت نه شیان دي لکه چې د انسان تابوت دي حیوانات او شکلونه دي چې هغه انسان خپل اوندي او مخکې کسته ځان دغه کې چې هغه ویروي ماران دي
لړمانان دي داسې غوڅ شوي لاسونه دي چې هغه انسان هغه وګوري د هغې څخه ډېر وحشت کېږي. چون موږ دا ځای د خلکو د خوشحاله دپاره جوړ کړی دی، خوشحاله شي پکې، انجوای کړي، مزه ترې واخلي، لذت ترې واخلي. خپله هم دا کوشش کوو تر اوسه پورې داسې حادثې سره موږ نه یو.
مخکې تاسې همکارانو ویل چې په دې پارک کې ډېر کار تاسو کړی ده، هغه ډېر شیان چې جوړ کړي هغه تاسو جوړ کړي دي. اوس در ته وایه په دغه ټولو شیانو کې تا خپله کومې ډېر خوښېږي؟
ولا زما خپله چې خوښېږي دامن عروس.
دامن عروس ته خپله د لوبو له کوم مسایل نه کار اخلي دي؟ ځان لپاره دي،
ځان لپاره زیاتره دامن عروس او کشتۍ
دود وکړې.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 شپږ یو او یا هم 00040022 یو یو دوه څلور یاو یاو پینځه.